ગ્રાન કથનકો ઓરિથનકો વોશિંગ્ટન ડીસી સ્ટુડિયોઝ ના વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડીવા ટીવી ઓ સાતા ખબરી પરવાની કે તાસ તાસ ટડે મે શિવાયુ જે મહવશ ચલીન
ઓ ઝશફાક મુમન
કદરમાનો કથનકો ઓરિથનકો નંદ જુમીરસ કાલ 2013 દા ઓક્ટોબર દ મ્યાશ દેશ પગિષ્ટમા દીતા વોક્ષવે પે ઇસ્લામાબાદ કે દશપી લસ્પજે કાબલ કે દી દશપી નહની મે ઓદલત પર વોશિંગ્ટન ડીસી કે દ ગરમી યવ બજદા یوش میری پټونا په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو وار په وار به وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی اشفاق محمد نور
پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږو عرب ډالرو مرستو ورکولو او بیا په یمن جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورته شو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي دي چې د یمن جګړه د ایران پلو شیعه ډلې هوتسي د بغاوت نتیجه ده
او د پاکستان سیاسی مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر په هغه بیان سخت رد عمل څرګند کړي چې وايي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او 50 نور تنان به ډیر زر د بډو رشوتونو په تورونو کې په جیلونو کې واچول شي د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب د اطلاعاتو وزیر بیان یو سیاسی انتقام بللی په دې هم رپورت لرو
او نن په یو اورونه کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویل شوی د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لاندې د پاکستان هغه صدارتي آرډیننس سره سر ته رسیدلی دی کوم چې تر مخه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني تنظیمونه ګرځول شوي وو
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او د تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو تاسو ته به یو بیا یادونه درکوو چې تاسو دا وخت د دیوا دا یو ساته خبری خبرونه چې په ټی وی ګوري دا تاسو د دیوا په فیسبوک باندې هم کتی شئ زمونږ د فیسبوک باندې پته ده وی او دیوا د تر څنګ د دیوا په ټوټر باندې وی او دیوا باندې هم تاسو موږ سره ملګری جوړېدلی شئ موږ سره اوسئ
گرانو قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی نه غوګی او خپل اوریدونکو ته بوایو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله حکومت واک په خپل لاس کې خسته دي نو دغه لاس خستو سره سم پاکستان د لویو اقتصادي چیلنجونو سره مخ وو دغه اقتصادي چیلنجونو باندې قابو راوستو د پاره وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملکونو څخه د مرستې غوښتو کوشش وکړه هغې کې د ناکامۍ وروسته بیا دوی آی ایم ایف ته ورسېدل او د آی ایم ایف لخوا چې کوم دی هغې ته ځینې شرایط وړاندې کړی شول او د دغې شرایطو وړاندې کولو سره سم پاکستان خپل کوششونه د ګاونډي ملکونو څخه د قرضو اخیستو لپاره هغه هم جاري وساتل د دویم واری سفر وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر هم د سعودي عربستان څخه سفر وکړ په دغه سفر کې سعودي عربستان 3 ارب ډالر پاکستان ته د نقد ورکولو او 3 ارب ډالر تیل د یو کال په نیټه د ورکولو فیصله وشوه د سعودي عربستان لخوا وړاندې هم که دغه سي کمی مالی مرستې شوې دي نو د هغې په شا ځنې د هغې مطالبات یا ځنې هغه خبرې چې هغه د اولس څخه پټې ساتل شوي هغه هم شوي دی وار د سعودي عربستان دغه پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو په شا داسې کم مطالبه دي او یا کمی غوښتنې دي د دې په حق باندې به موږ ته تفصیل راکړي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې ناست دي ورته ارکلی کو پیر صاحب ستړي مشئ پیر صاحب دغه د سعودي عربستان کم داسې غوښتنې به وي چې د پاکستان څخه وکړي ځکه چې پاکستان ته دغه پیسې په داسې حالت کې ورکول یو شمیر یو قسم له پښتنې په موجوده حکومت او یا په واکمنه ګوند راپورته کړي
نو چې دا خو چې کوم ګوندونه دي سیاسي ګوندونه پاکستان کې هغه هم دا خبره کوي چې دا د باید ښکار شي چې په کوم شرطونه دا قرضه دا که امداد دی دا ورکړی شوی دی دې نه مخکې که تاسو ته یاد 2015 کې چې کله د یمن دا جنگ شروع شو نو په هغه کې په پاکستان دا فشار او پاکستان سعودي دا غوښتنه وکړه چې موږ ته تاسو فوج راکړي او په دې جنگ کې ښکارا برخه واخلئ او موږ طرفداري وکړي خو پاکستان هغه په ډېر طریقې سره ډیل کو هغه شی، حالانکه نواز شریف حکومت او نواز شریف په داوی چې سعودي ته هغه ډېر ورلاندې دی، هغه سعودي حکومت احسانات دی پی چې کله مشرف لیږلې نو سعودي درته پناه ورکړې وه، او بیا سعودي حکومت دوی ته په اربو ډالر امداد هم ورکړو چې څنګه د حکومت ته راغی. نو یو قسم سعودي هم دا خیال و چې اوس پاکستان وخت راغلی دی چې کوم موږ دوی سره شګړې کوو چې هغه جواب راکړي. خو بهرحال پاکستان شی پارلیمنت ته ور ولېږو او پارلیمنت دا یو قرارداد پیش کړو، هغه کې دا وویل چې موږ به د یمن کې چې سر روان دي او سعودي سره کوي لګیا دی دې کې به موږ نیوټرل اوسېږو، موږ به طرفداري نه کوو. اوس بیا دا کوشچن پورته شوی دی چې آیا دا امداد خو خامخا نه دی ورکړی، د پرسې به خامخا سوي. نو هغه خو یو خبره دا کېدای شي چې کله دوی دا که یادی چې عمران خان اول ځل لاړو نو واپسي کې د اعلانو کو چې سعودي حکومت به هم د سی پیک برخه وي، نو هغه نه پس هغه بیان بیا بدل کو چې نه سی پیک برخه به نه وي خو دوی به سرمایه کاری کوي او په بلوچستان کې به کوي. نو بلوچستان کې به دوی چې آئل یو ریفائنری لګی د تیلو دین علاوه چې کوم معدنیات دی هلته په هغه کې به دوی ته غور کوي. نو دا هم یو ډیر متنازع خبره په دا ده چې هلته آلریډي بلوچ په دې اول به چین یادول چې چین راغی موږ په وسایلو قبضه کوي لګیا دي، یا پنجابیان راځي او هغوی موږ نه نوکرۍ اخلي او په وسایل کوي. نو اوس به دا بل فریق هم پکې شامل شي سعودي، او سعودي سپوک سره څنګه ډیل شوی دی ما څنګه وویل چې دا په کار دی چې پاکستانیانو ته ښکاره شي چې په دې شرطونو موږ دا امداد راکړی دی. نو دا کوشچن به وي، او اوسه پورې خو حکومت غلی دی، موږ ته نه وایي، خلکو ته دا نه وایي چې څه په کوم شرطونو دی شوی دی، خو وخت سره به دا راوځي ولې چې پاکستان پارلیمنت به دا تپوس کوي چې اخر ښکاره یې کوي چې څنګه سی پیک کې چین سره دوی څه کړي دي، اوسه پورې پاکستانیانو ته نشته پته.
پیر صاحب مام درته دغه خبره کوله چې د سی پیک معاهدو کې یا دغه چې کومې لوزنامې شوې وي د پاکستان او چین ترمنځ د مسلم لیگ نون حکومت هغه خبرې پټې ساتلې وي تر دې چې آی ایم ایف هم د دغه تفصیل غوښتی دی، خو دغه چې دوی څه کړي دي په دغه لوزنامو کې په دغه کې د غربي لارې د جوړېدو چې کومه خبره وه هغه هم دوی په ظاهره به ښکاره کوله، خو بیا وروستو په لوزنامو کې هغې ته یو روپۍ هم نه وه کېښودی شوې. دغه شانته کې د یوازې د پنجاب د ګټو په هغې کې رقم دینو خیال ساتلی شوی و، دغه هغه خبرې چې کوم دینو هغه تر اوسه پورې په هغې کې پټې پاتې دي. اوس که دغه خبره کیږي نو د سعودي عربستان سره د دې ډیل خبره کیږي یا د دې جوړجاړي خبره کیږي چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي، نو د دې سره خو د پاکستان خپله چې کوم په سیمه کې ګاونډي ملکونه دي د هغوی سره هم شخړه راپورته کیدی شي، او ځکه چې په یمن جګړه کې د پاکستان رول که تاسو څنګه وختي موږ سره په خبرو کې دا خبره وکړه که پاکستان مداخلت کول غواړي هم، نو ظاهره خبره ده چې هلته کې به عبدالرب منصور چې کوم د یمن کې حکومت و د سعودي پلوه او د هغوی انتظام چې کوم دی نو هغه د سعودي نه چلول کیږي.
نو بالکل دا خو ګوري پاکستان ته ډېره ګرانه ده چې دی اوس یا نیوټرل پاتې شي، او نیوټرل نه زیات چې د کوم اوس خبره وکړه چې موږ به د سالس کردار ادا کوو. دا ډېره ګرانه په دې ده چې یو خو هلته راحیل شریف دی چې هغه د پخوانی فوج مشر دی، او هغه هلته د اسلامي یو دوی ترهګرۍ په خلاف جنگ ته یو نیټو ورته وایي اسلامي نوټه هغه جوړه کړې ده، خو هغه چې کله جوړ شوی ده نو هغه نه دا ښکاري چې دا د ایران په خلاف به استعمالیږي، په یمن کې به استعمالیږي. نو هغه کې پاکستان یو پخوانی فوجي مشر دی، نو یو خو هغه خبره شوه. بل پاکستان اوس بیا قرض واخیستو امداد واخ سعودي نه، نو سعودي خامخا خبره به دوی مني. نو پاکستان ګورې په دې پوزیشن کې نه دی چې د سالسي وکي، سالسي لپاره هغه ملک کولی شي چې کوم خود مختار وي چې چا نه قرضي وي په هغه دواړه سایډونه اروي. ایران کوشش وکړو، خو ایران چې کله دوی راغوښتي وزیر خارجه اول وزیر خارجه و چې پاکستان ته راغی دا څو هفته وړاندې، نو هغه هم په دې نو راغوښتی چې دا اوس دوی ایران سره اړیکې ښه کوي، هغه په دې راغوښتی چې دوی امریکې ته دا ښودل چې ګوره ایران تاسو ایران باندې تاسو بندیزونه لګوي لګیاي، هغوی چې کومه جوهري معاهده وه هغه مو ختمه کړه، نو موږ ایران ته مرنږدې کیږو. نو دا د امریکې په مخالفت کې ایران ته دا اشاره وه. نو تاسو خبره بالکل ټیک ده، په خپله یو خو به ایران سره بل نور چې کوم هغه هیوادونه دي چې کوم سعودي سره نه لګي یا قطر شو، ورسره ورسره بیا په پاکستان کې دنه چکم شیا مسلک نه تعلق ساتون کې مسلمانان دي او وی ته ډیره ګران شي ولې چې سمره هم دوی سعودي ته نږدې کیږي نو سعودي چکم ایجنډا دا هغه کوم ځنی ختیس کې دا کا پاکستان کې دا هغه مسلکی دا هغه سنی دیوبندی او سلفی اسلام دی چکم نور زینو کې به د دې ګران نو پاکستان په دنه به اندرونی حالاتو کې خپل پاکستانیانو ته هم گران شي نو پاکستان امانه د خیال چې په دې پوزیشن کې دی چې د یا سایډونه واخلي یا د نیوټرل پاتې شي او یا سالیسي کردار وکړي ولې چې سایډ خود الریډي اخیسته دی سایډ د سعودي ته یو قسم دی اوس بوج لاندې یا د غلامۍ لاندې یا چې سکتا سو نوم ورکوي او سعودي ډېر غټ اثر دی په اول مو
په سعودي عربستان د اسان لاندې هم راځي کې دغه قرضه واخلي
او اثر باندې خو بالکل اول مو خو اوس خو ډېر زیات شو ولې چې سعودي عربستان او بیا د ام یاد سادو سعودي عربستان هم چې دا کله اول په موید تاسو خیال کړی اول په دوره کې دوی داسې خاصونه ویل داسې پک خبره وکړه بیا واپس واخیسته بیا اوس چې کله دوی تللي وو نو دا خشک دي ولکه سوا سعودي په سلمان باندې ډېر زیات دباو
نړیوال فشار لاندې
فشار لاندې او پاکستان خو دوی همیشه داسې ساتلې دي چې داسې کوم ضرورت شي نو پاکستان دوی استعمالوي د پاکستان ادارې استعمالوي د پاکستان فوج استعمالوي نو اوس به دا قتل ضروري وي او دا به پته ولګي چې په دې کې کوم شرطونه دي چې پور کله پورې شرطونه نه وي هغه نو دوی به نور سوالونه به پورته کیږي مونږ څنګه تاسو وې سیپیک مونږ ولیدو سیپیک اوسه پورې چاته پته نشته او آی ایم ایف ورته ویلي چې تاسو مونږ تخکاره کوي نو همداسې قرضونه همداسې امدادونه اوس په دا نومبر کې به آی ایم ایف ټیم ورځي نو دوی به بیا هم دقه تپوسونه به آی ایم ایف هم ورنه کوي سعودي حوالې سره هم کوي چین حوالې سره هم کوي وایي چې کله پورې آی ایم ایف ته پوره کلیئر تصویر نه وي چې دوی څنګه لوزنامې
چا سره کړې دي
نو قرض به هغوی ته ګران شي چې هغوی پاکستان کومک وکړي
ډېره مننه پیر صاحب
ډېره مننه
مننه ساس
درمنو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی قدمام لري او تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پانا وی او ایډیو باندې هم نیخ پنی غکتی شي د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې د سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده د جمعې په ورځ چې د سعودي خبریال چې د سعودي استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې وژل شوی جمال خاشقجی د دوی مړې چې دینو دادې ښکار کړي او د ترڅنګ په ترکی کې چې کوم ځای کس د مړی ټوټې د کونسلیټ نه بهر وړلو کې مرستې کړې ده هغوی پته هم وښایي دې تر څنګ اردوان دا خبر هم کړ ده چې دوی د سعودي خبریال د وژنې په اړه نور هم ډېر ثبوتونه لري تفصیلي رپورټ پې زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان څخه د جمعې په ورځ وغوښتل چې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي د بدن د ټوټو ځای دې ور وښایي اردوغان دا هم ویلی چې سعودي دی هغه سیمه ییز کس هم ورته ور وپیژني چې د اداو له مخې د وژل شوي خبریال د بدن ټوټې د سعودي له کونسلګرۍ څخه وېستې دي اردوغان په پارلمان کې د خپل ګوند ولایتي غړو ته په وینا کې دا هم ویلی چې انقره د خبریال د وژلو په اړه زیات ثبوتونه لري خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي اردوغان وړاندې وویل د سعودي عربستان لوی څارنوال به د اتوار یا یکشنبه په ورځ استنبول ته راشي او د خاشقجي د وژنې په اړه د پلټنو په برخه کې به له ترکی چارواکو سره وګوري سعودي عربستان د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د خاشقجي وژنه د هغو معلوماتو پر بنسټ لمخ کې پلان شوی و چې د ترکی لخوا ورکړل شوی و خو هغه څه چې څرګند نشول هغه دا دي چې لمخ کې څخه دغه نیول شوی پلان چا جوړ کړی و د سعودي په بیان کې دا هم ویل شوی چې له مشکوکو کسانو څخه د څارنوالانو پلټنې اوس هم روانې دي او په ورته وخت کې سعودي له دغې پیښې سره په تړاو 15 چارواکي له دندو ګوښه کړي او 13 نور یې نیولې دي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون نړیوال ناقدین وایي د سعودي واکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه لري خو کرملن د جمعې په ورځ وویل روسیا په دې باور ده چې د سعودي شاهي کورنۍ د خبریال په وژنه کې لاس نه لري د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل هم د پاچا لخوا رسمي بیان شته او هم د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا او هیڅوک نشي کولای چې پرې باور ونه کړي په ورته وخت کې د وژل شوی خبريال زوی صالح خاشقچی څخه سفری بندیز لري شوی او هغه اوس له سعودي څخه وتلی او اجازه ورته ورکړل شوی چې امریکا ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ریاست د خپل سفر پر مهال په څرګندو ټکو ویلي و چې واشنگتن غواړي په صالح باندې دی لګول شوی سفری بندیز لري کړی شي. وژل شوی خبريال جمال خاشقچی د واشنگتن ډي سي په شاوخوا سیمو کې ژوند کاوه، خو دا لا څرګنده نه ده چې د هغه زوی به اوس په امریکا کې چیرې واوسیږي.
د پاکستان د اطلاعات وزیر لخوا دا خبره چې گنی د ملک چې کوم مخالفه سیاسي ډلې دي د هغې تر 50 زیات کسان به نور هم ډېر زر جیلونو ته ولیږي د بډې رشوتونو په مقدمو کې. د دغه په ضد باندې د ملک سیاسي چې کوم مخالفه ګوندونه هغې لخوا نیوکې شوي دي او د دغه د وضاحت غوښتنې د موجوده وزیر اعظم او د هغې د حکومت څخه شوې دي. په دغه د ډیور ډیو خبریال پیرولا شانور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په هیواد کې د کرپشن او غلا غلطو کې ککړ پخوانی حکومتي واکدارانو په ضد د کاروایو اعلان مخالفو ګوندونو راپارولې دي. بلې خوا ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر دعوه کړې چې ډېر زر به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول د هیواد 50 نور تنان د جیل د تورو دروازو په شاوي. په وروستو کې د احتساب ملي ادارې کامی خزانې ته زیان رسولو په تور ملي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف گرفتاره کړې دي او دې سره سم په گرد هیواد کې د مخالفو ګوندونو سره تړاو لرونکي مهم سیاستمدارانو په ضد احتساب عدالتونو کې قضیه دوام لري او په دې کې بیا زیاتره لیډرانو حفاظتي ضمانت کړې ده خو دې څه وخت هم نیول کېدلی شي. او بیا په داسې حال کې وزیر اعظم عمران خان د تیر مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي په واکمنۍ کې په غلا او بډو رشوتونو باندې تورن واکدارانو په ضد د کاروایو پخلی کړې دي او وزیر اعظم عمران خان دا دعوه هم کړې چې ګنی حکومت دغه سیاستمدارانو لخوا دوی سره مصالحت یا انارو درخواست رد کړې دي. او تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې دعوه کړې چې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به ډیر زر بیا جیل ته اچول شي. او بیا نن د یو ویډیو د لارې فواد چودری دا دعوه هم کړې چې په راتلونکي کې به د هیواد نور 50 تنان هم د جیل د تورو دروازو په شا اچول شي.
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب کو 100% اس کیس میں وہ جیل جائیں گے. ہم نے 2 سالوں سے ہم نے یہی کہا ہے کیونکہ ہمیں کیسز کے فیکٹس پتا ہے. اگر اس میں وکلا جنہوں نے کروڑوں روپیہ فیس نہ دی ہو وہ بھی اگر غیر جانبداری سے مقدمے کو دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی رائے کے وہ حامل ہوں گے.
هغه دعوه کوي چې د نواز شریف په ضد روان قضیو کې دومره شواهد شته چې د پخوانی وزیر اعظم جیل ته تلل باوري دي. او د فواد چودري په خبره کې د نواز شریف وکیلان هم بے طرف شول نو دوی به هم دا اومني. د احتساب عدالت نه ناجایز اساسې لرلو په تور سزا یافته نواز شریف او د دلور اسلام آباد های کورټ په امر باندې نن سبا په ضمانت خوشي دي. خو اسلام آباد احتساب عدالت کې د نواز شریف په ضد د پاکستان څخه غیر قانوني توګه روپے بهرني هیوادونو ته لیږلو 2 نورې قضیې هم دوام لري. او په دې کې یو فلیکشپ نومي قضیې یا ریفرنس نننې اورېدنې په محل د نواز شریف وکیلانو د فواد چودري دغه بیان معامله راپورته کړې ده او د حکومت لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوخنې او په عدالت باندې د فشار اچولو هڅه ګرځولې ده. او بیا احتساب عدالت دوی ته په دې اړه عدالت ته د خواست جمع کولو ویلي دي. او دا اورېدنو وروسته میډیا سره خبرو کې د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنگزیب په دغه معامله خپل غبرګون صداسې ښکارا کړي.
منگائی جائے اور فواد چودھری صاحب کو طلب کیا جائے کہ انہوں نے کس بیسس کے اوپر کیا کس نے ان کو بتایا ہے کہ پہلے وہ بتاتے ہیں 50 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں پھر بتاتے ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے کہ 100 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں.
دا غختنہ کوي چې عدالت ته فواد چودھری نے پختنہ وکړي چې په کم حیثیت کې هغه دا بیان ورکوي چې نواز شریف به بیا جیل ته لیږلی شي. د مسلم لیگ نواز ګوند په شمول نور حکومت مخالفه ګوندونه هم دا تور لګوي چې د احتساب ملي اداره او واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفه ګوندونو د لیډرانو په ضد انتقامی کاروایی کوي. او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان الزام لګولی چې د سیاست مدارانو په ضد کاروایو په شا د هیواد د فوزی اسټبلیشمنت لاس دی. خو د پاکستان فوز په ملکی چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. د سیاست مدارانو په ضد کاروایو په سر پیدا شوې صورتحال له مخالفه ګوندونو راتلونکو نه د ټولګوندیز کانفرنس رابللو په اړه مشاورت پیل کړی دی چې پکې به د حکومتي ګامونو په ضد د یو شریکې تګلارې خپلولو په اړه مشاورت کولی شي. سیڑون کی وای چې یو خواخو مرکزی حکومت دریز لري چې د اعتصاب ملی اداره خپلواک ده او حکومت په ایس کنټرول نشته دی. خو دې سره مهم حکومتي واکداران وخت په وخت د مخالفه ګوندونو د سیاست مدارانو د نیولو خبرې هم کوي. د سنه چې مخالفه ګوندونو بیانیې ته وده ملاویږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو.
پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدی پلو باندې اقدامات
صرف 400 نه ده، ټول ریجن ده.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه دلته
په امریکا کې خپل کار شروع کړ او اوس یې وده. ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
امریکا ڈیوا ادا یو ساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بنو کې په 13 اکتوبر د ولسی غونډې کولو اعلان کړی، نن د بنو مرستیال کمشنر په ضلع کې یو سلسلور سلوختم ماده پر ځای کړی ده. د بنو مرستیال کمشنر محمد علی اصغر د دیش ورځو لپاره یو سلسلور سلویختم دفعه په ځای کړی چې پکې د پولیس او ضلع انتظامیه د اجازت پرته په جلسې جلوس بندیز لګول شوی دی. تفصیلی حال په د ریوا خبریال عدنان بیٹھنی ناورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي بنو جلسه به د تاریخ تر ټولو لویه غونډه وي. په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې دغه جلسه د روانې میاشتې په 28 نیټه بنو سپورټس کمپلیکس کې کیږي. خو بلې خوا د پاکستاني رسنیو په اساس د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په وروستیو کښې په لندن کې ویلي، پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاسون روی روا مشر منظور پښتون نورې لویې غونډې او احتجاجونه نشي کولی. پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو کښې په کوټه، پېښور، لاهور، کراچۍ، سوات او سوابۍ کې لویې لویې غونډې کړې چې پکښې لکه شمېر خلکو ګډون کړی و، خو دې جلسو ته پاکستانی میډیا کې ځای نه ورکړی شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دعوه کوي چې د اتوار په ورځ په بنو کې کېدونکې غونډه کې د تیرو غونډو په پرتله زیات خلک وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان د بنو شرګوټي په شمول لکې مروت او شمالي وزیرستان کې کور په کور، حجره، جوماتونو، مکتبونو، کالجونو او یونیورسټیو ګرځي او خلکو ته د غونډې کې د ګډون بلنه ورکوي. په دې کمپاین کې د نارینهو تر څنګ زنانه، ماشومان او د لوی عمر سپینساري هم شامل وي. او دوی د نور سیاسي ګوندونو په پرتله د صوبې دویم لویه او کم پرسته سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ همکاري هم ترلاسه ده. او د عوامي نېشنل ګوند د بنو سیمې مشر عبدالصمد بنوڅي ډیوه ته وویل دا به د پښتنو د خپلو حقونو لپاره د بنو په تاریخ تر ټولو لویه او تاریخي غونډه وي.
ډېره تاریخي جلسه وي، د 28 تاریخ ولو ټول قومونه به شرکت پشه کوي. دا یو داسې مقام شته بیا په لوس روکړل شله، په لوس روغله چې ډېرې وختې بعد د حاجي میرزا علي خان د فقیر اپ د تاریخ نه بعد داسې د جنوبي اضلاع چې کوم قومونه دي چې کوم داسې پروته دي دا بیا اژا په اژا څنګ په څنګ باندې مشترکه جدوجهد کوي. و مطلب ده د خپل حقوق د پوره، د خپل وطن د آبادي د پوره، د امن د پوره ډېره تاریخي جلسه وي. دا ټول بیا په شریکه مبارزه کوي، د یو بل سره څنګ په څنګ. پی ټی ایم میشته دا موقع روکړه چې خپل ورونه سره د ورورولۍ، د کوم پرستی، د اظهار یو موقع ان شاء الله په 28 تاریخ باندې یبنې ټول خلکو په داسه شرکت کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوي مخکښ مشر میرمن سنا اجاز وویل دوی ته تیر غونډو په سیر په بنو کې هم په ریاستي کچه خنډونه جوړول کیږي. بنو انتظامیه لخوا په سیمه کې د ایوي میاشتې لپاره د 144 هم په ځای کړی شوی چې لمخ به د کومې غونډې یا لاریون لپاره د انتظامیه څخه اجازه اخستل کیږي. سناوای سپورټس کمپلیکس ته اوبه پرېښول شوی دی. سکولونو او کالجونو دوی د کمپاین لپاره نه پرېښول کیږي، خو زیاتوي خلجمندي او دا به ریاست ته څرګندوي چې له ریاست څخه حقونه څرنګه اخستل کیږي. هغې وویل له تېرو جلسو په څیر به دلته هم زیات خلک وي.
خندان جوړی نن د کښې په د بنو ساینس اینڈ ټیکنالوجي چې کوم یونیورسٹی مین کیمپس دی هغې ته مونږ ورغلي وو. نو هلته یو ریټایر کرنل صاحب دی، ماته یې نوم نه راځي، خو د سیکورټی انچارج دی. هغه هلته بدنظمي جوړولو کوشش وکړه. زمونږ ویژن دا دی چې زمونږ پښتون کام راویښ کړو، خپل په مسلو د هغې باندې پوه کړو او د ریاست نه پوره منه طریقې سره د هغې نه د ژوند حق غواړو. نو د جلسې د ورځې خو مونږ دا تمه ده، دا هیله لرو چې غټ تعداد کې ګرش په تعداد کې په پښتانه شامل دي دا وړه وړه خندان چې دا مونږ دین نشو درول مونږ خپل خبره اوس هم او بیا هم تر د جلسې د ورځې پورې کور په کور پوچره په اوجره په بازار کې هر ځای کې بر خپل حق خبره رسو
د ځوانانو د غوښتنې سره د روان کال جنوري میاشتې راسي لیډر اسماعیل خان څخه د مشر منظور پښتون په مشرۍ پیل شوی او تر اسلام آباد د پښتنو په خوره د خپل پسلګاو شمیره پلویانو پیدل مارچ کړی وو په اسلام آباد کې پرلط پر مهال دوی حکومت ته خپل غوښتې وړاندې کړې وې چې پکښې د پښتون ځوان نقیب میسود ته انصاف ترلاسه کېدل په سیمه کې شخړې سي بارودي موادو صفایي په حکومتي کچه به درک شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول او د تندروي پزت شوي تاوان لپاره یو کمیشن جوړول او غوښتې شاملې وې که څه هم تر شي حکومت دوی ته په لیکلي بڼه د غستونزې هوارولو باور ورکړی وو چې تر هغه وروسته دغه د اسلام آباد پرلط وځنډولی شو خو مشر منظور پښتون وایي د دوی په غوښت تر اوسه څه مؤثر عمل نه دی شوی ډیوه سره حال تېرولو پر مهال زیاته کړه د بنو جلسې پر مهال به دوی دغه غوښتې بیا تکراروي
کوم ډیمانډز دي هغه به یو ځل بیا تکراریږي روان ورته د سزا ورکړي شي او بیا دلته چې څومره مرګونه وشول په د پښتونخوا خاوره باندې د هغې دپاره د یو ټروث اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي معنا یې دا ده چې د رښتیاو یو کمیشن دی جوړ کړي چې په هغه کښې رښتیا وویلل شي چې دا مرګونه چا وکړل څنګه وشول ولې وشول درېمه لاپته افراد میسنګ پرسنس چې څومره دي هغه د عدالت ته ورکړی شي الحمدلله پښتون قام ویښ شوی دی او متحد شوی دی او اتفاق یې کړی دی او خپل قامي تحریک چلوي
په سوشل میډیا هم د بنو جلسې لپاره کمپاین عکسونه او ویډیو لیدل کېږي په بنو لهجه خبرې کوونکي ایوه سپینساري بوډۍ په یوه ویډیو کې وایي پښتنو سره په تیاره کې ډېر ظلم وشو په کار دی چې دوی خپل حق وغواړي چې له مور سره ظلم ولې کېږي خلک ته دې غونډې ته خپلې ښځې او ماشومان هم راولي یاد دې وي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان هم د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غوښتې جایزې پړلې وې خو د وزیر اعظم جوړېدو څخه را په دې خوا یې دغه غوښتې هوارولو لپاره څه تګلاره نه ده ټاکلې ادنان بیټنۍ ډیوه بنو
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي سن اعجاز سره زموږ همکار وکیل خان خبرې اترې کړې دي د بنو د دغه جلسې وړاندې د انتظامی مشر لخوا دغلته کې د په یو سلسلو څلوېښتم د لګولو کوشش د دغه جلسې ناکامه کول دي سن اعجاز وایي چې دغه کوششونه نه وړاندې دوی ناکامه کړي دي او نه اوس د دوی دغه تحریک ناکامه کولی شي او دغه جلسه به کامیابه جلسه وي نورې خبرې اترې زمونږ همکار وکیل خان د هغې سره کړي دي او دغه مرکه تاسو وړاندې کوو
کمپین خو دلته ډېر په ملټي لیول باندې روان دي لکه ډېر اړخونه دي لکه مونږ په کوسه په کوسه کور په کور کمپین هم لګیا یو کوو هغې سره څونه تعلیمی ادارې دي په هغه کې هم لګیا یو د کس زموږ ملګري لکه علي وزیر شو محسن داور شو دی چې کوم دي مختلف علاقو کې لکه جانې خیل او نور علاقو کې ورزي الته وړي وړي غونډې هم کوي د دین علاوه مونږ چې کوم دلته لوکل خلک دي الته چې چرته غم خادي کیږي دا هغه ته هم ورزو په هغه کې هم خپل خبره کوو لکه دلته نن لکه د ډاکټر حبیب الله سلمیختی په هغه کې هم مونږ خپل خبره وکړه نو مونږ دا سه یو موقع مونږ پریدو چې چرته هم مونږ ته موقع ملاويږي چې دا پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو د جلسې خبره یې مونږ هغه ته ځان رسو یو داسې پروګرام مونږ را جوړ کړی دی چې مونږ تقسیم کړی دی مونږ خپل ملګري په مختلف ګروپونو کې تقسیم کړی دی او هر کس سره خپل خپل ملګري شته نو هغه هر ځای ته ځي اول مونږ کوشش کوو چې بلکې زیاتره مونږ کوشش کوو چې مونږ په اجازه باندې یو ځای ته ځان ورسوو هلته نه اډمنسټریشن یا انتظامیه نه اجازه واخلو بیا هلته کینو په پرامن طریقې سره خبره وکړو بعض ځایونو کې مونږ ته ستونزې هم مخې ته راځي خو مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل ځان پرامن ساتو ځکه چې مونږ دا غواړو چې په دا 18 اکتوبر د بنو کمپلیکس کې چې کومه جلسه ده هغه ډېره خوشی ډېر ګڼ شمېر تعداد کې هغه کې خلک ګډون وکړي
صحیح خلک پکې ګډون وکړي خو بیا دغه هلته کې چې کومه دفعه یو سل څلور سل وختم لګولې شوې ده د هغې باوجود به هم ستاسو دغه جلسه کېږي
وکیل دا سیدا چې صرف سلور سلوی خیا دا دفا صرف نه دلګي دلی د خلکو بندیز د پاره بلکې چې کله پرون مونږه په دلته په پوسټ ګریجویټ کالج کې دغه الته د کمپین وختو مونږه اجازه راغشته و دغه باوجود الته پولیس را وختلی شو مونږ ودرول شو چې مونږ لاړ نشو خپل کمپینونه کو کم کمپین بچ مونږ کلاس پر کلاس او سټاف روم ته وړو هغه مونږ په زور بیا د کالج په چوک کې وکړو او مینس کې وکړو هغه کې مونږ هغه پولیس والا ته هم دا خبره وکړه چې تاسو هر څو کې خبره خو مونږ آسم کو نو په خیر سره ومنه چې مونږ دا خبره وکړو ځکه چې مونږ خپل د حق غوښتنه لراغلیو نو هغه هلته وشو خو بیا هلته چې کوم رواني پیدا کېدو کوشش کېدو نو بیا مونږ هغه ځای نه راووتو همدغسې نن چې کوم پوهنتون کې مونږ ورتلو نو داغې نه مخکې پرون زمونږ د تلو نه پس په تعلیمي ادارو کې یو الرټ ایشو کړی شوی دی نوټیفیکیشن د هر تعلیمي ادارې ته ورکړی شوی دی دلته لوکل چې تعلیمي ادارو ته خطر او په تعلیمي ادارو کې هیڅ قسمه سیاسي بحث او خبرې اترې بندې دي نو نن مونږ بیا چې ورتلو نو نن مونږ د ساينس او ټیکنالوژي چې کوم دلته د بنو پوهنتون دی مین کیمپس هغه ته ورغلو چې کله مونږ ورغلو او مونږ هلته په ګراوند کې کېناسو مونږ سره دا زنانا او سون چې فیمیل سټوډنټ وي او چې کوم فیمیل سټوډنټ وو هغه را غون شو چې کله زمونږ خبره پای ته ورسېده هغه کې یو ریټایر کرنل صاحب راغی او هغه هلته مسلې جوړولو کوشش وکړو خو اخر کې هغه ته هم مونږ دا خبره وکړه چې ګوره دا ستاسو مزدوري ده چې تاسو دا څه چې ستونزې خندان مونږ ته جوړوي دا ستاسو کار دی خو زمونږ دا فرض دی بهسته د پښتون قوم د لپاره د یو ژغورنې غورځنګ چې مونږ به کوشش دا کوو چې خپل خبره ځای په ځای ورسو که تاسو مونږ پسې راځي او دا کسې دړکې راکوي وای چې دا مونږ ته یې باقاعده بلکې ما ته هغه کرنل صاحب وایي چې د دې ځای نه د دې ځای سټوډنټ نه نو ته څنګه راځي دلته خبرې کوي ته دلته څنګه راځي او درېږي خیر هغه خبره هغه ورانی طرف ته بوتله خو مونږ خپل ملګری دی ته دغه کړی دی چې مونږ به خبره ورانی ته نه بوزو مونږ وسمی ته بوزو یو بل شی چې کوم د یرا مونږ محسوسو زمونږ چې کوم ملګری دی په یونیورسيټو کې په پوهنتون کې هغه ته سلانجه جوړول هغه ته د لکه ورکول کوشش هم کړی شوی دی چې دا څه خو به تیر شي خو تاسو سره زوایم چې د دې خبره دی هم نظر کې وی چې زمونږ د کسانو ته څه قسمه نقصان نه رسی نور دا د فی لګول دا دغه دا خو زمونږ د هر جلسې کې دی مونږ سره کړی دی بل تاسو بولی دل زمونږ په ګراوند کې یو طرف ته غنده وب نالے مخه د ګراوند طرف ته کول او دوه طرف نه د ټوبل وره پر خو دا یو طریقه ده
سمره پر امید ہے چې دغه جلسې ته په لویش میرا کې پښتانه راشي که څه هم استاذ چې کمی کمی وغوښتنې دي هغه ته به هم دوباره راځم سمره پر امید ہے چې سمره خلک به راشي په لویش میرا کې به وي څنګه چې تاسو روانه جلسې شوي دي کنه
یار زما دا خیال دی چې دی کې وړي غټ تعداد کې خلک دي هغه وجه دارا چې دی سونه دړکی ور کوي دی سونه ير تر هغه خلکو تیری دی سونه مونږ ته خندان جوړي اوم دومره زمونږ خلکو کې جذبه را تاسو یقینو کوي چې دی هر څه نه پس ما تاسو ته وختي وي چې مونږ ګروپونو کې تقسیم کړی دی ځوانان بیل دی مشران بیل دی پیغلې بیل دی چې خپل خپل ځمواري لګیا ده مونږ خلکو ته چیرار شو مونږ خاص ورته کوم مونږ ورته چې مونږ تاسو ته زور زبردستی نه ده پښتون زپلې دی په دې ریاست کې او په کار د چې هغه خپل حق پوره کړي دا فرض پوره کړي چې دی هغه تراشي زمونږ خبرې دی او مونږ به داغي خبرې اورو ځکه چې د دې نه بغیر مونږ سره بل لار نشته وکیل صاحب مونږ سره بل لار نشته چې مونږ هغه لار اختیار وکړو په دې ریاست کې او د خپل حق وغوښتنه وکړو نو امید خو همدا سي دی او تمه همدا سي ده چې ډېر غټ تعداد کې به راځي ځکه چې د بنو څخه خلک مونږ ولیدل چې هغه زمونږ هر جلسې ته هر ځای ته راغلي دي نو په کار د چې چې په خپل کور کې جلسه ده نه چې په کار دي ګنج پر تعداد کې راشي خو دا یقیني ده چې پښتون صرف د بنو نه صرف د وزیرستان نه بلکې د پښتون چې په جنوبي پښتونخوا کې کې خیبر پښتونخوا کې کې د منځنۍ پښتونخوا پښتون دی هغه به خامخا د جلسې لزان را رسې ځکه چې داغي وجه دا ده چې پښتون اوس په دې خبره زما په خیال صحه ده پوری پوه شوې دي چې دا حق په کور کې پناست باندې او خپل غم جړلو باندې نه ملاويږي دا حق اغستو د پاره بهر راوتل وي دا خپل هغه د کمفورت زون نه خپل دغه د آرام د جون نه بزان راوستلی او ریاست ته په جار ویلي چې بس نور نه
ډیر مننه کو استاذ سناوی بي ډي وي ته د وخت ورکول مونږ سره د خبرو کول د خپل کمپاین او بیا دغه شان تر چې کوم تیاریان دي
مننه د ډي وي چې مونږ وخت راکړي او زموږ نور خبرو
اوردونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري که څه هم تر دې دمه د پاکستان او افغانستان حکومتونو د افغان طالبانو مهم مشر ملا برادر په خوشی کولو سره رسمي خبرګون نه دی ورکړی، او تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان په ونیس خبری غونډه کې په دغه اړه د سویلو څخه ډډه کړې. د پاکستان لخوا د افغان طالبانو مشر ملا برادر خوشی کولو ته د سیمې او پاکستان او افغانستان په اړه نظر لرونکي څېړونکي وایي ښکاري د برادر خوشی کول د امریکې او په قطر کې د طالبانو د خبرو برخه ده. په قطر کې تیره میاشت طالبانو سره د امریکا د استاذي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی لیدلی وو. پاکستان وایي په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه لړ کې خپل رول لوبوي، او په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې ویلي وو دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مخ په وړاندې لاړ شي. په دې باندې یو څېړنیز رپورټ احسان محمد خان ناورو.
د افغان طالبانو پوخانه مرستیال مشر عبدالغنی برادر د خوشکېدو د خبرونو ورستو په پاکستان کې سړنکاران وای دا د سولې خبرو اترو روانولو په لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پوخانه بریګیډیر سید نذیر په وینا د امریکا له خوا پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته سفر او د سولې په اړه خبرې اترې کولو ورستو د ملا برادر خوشی کېدل یو داسې ګام دی چې دغه به د خبرو اترو لړۍ نور هم په وړاندې بوزي. په دې حکله نوموړی وایي
نو معلومی کې داسې چې ملا برادر چې کوم حیثیت ته په طالبانو کې چې وړاندې منیسټر هم پاتې شو د ملا عمر ډیر نږدې هم وو، نو د دوه خوشی کېدل واقعا چې د طالبانو رومبای مطالبه چې کومه ده د امن د خبرو اترو د پاره هغه ده چې د کډینو دی خوشی کېدل شي، نو زم چې دا هغه طرف ته یو قدم دی را تخکاری داسې لګي چې سن سو د خبرو د تر لپاره لار هواریږي، دا غینه خندان هم لري کیږي، او داسې کسان چې کوم په خبرو اترو کې د طالبانو د افغان د حکومت او د امریکای ترمنځ لار چار جوړولي چې دا غي خوشی کېدل هم په دې کې ماته د دغه سلسله یو کړی ښکاری.
ویل کیږي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم د ملا برادر په خوشی کولو کې کردار لوبولې، او د ملا برادر د خوشی کولو وړاندې د قطر نائب صدر اعظم او خارجه چارو وزیر هم پاکستان ته سفر تر سره کړي. سړنکاران وایي د دغه سفر په محل چې ملا برادر په اکله رسمي توګه کوم حکومتي وینا مخې ته نه دراغلي، خو ګمان دی چې دغه قطري چارواکو لخوا پاکستان ته سفر هم په دغه اکله تر سره شي وي. سړنکار طاهر خان وایي ملا برادر اوس هم د افغان طالبانو لپاره یو مهم شخصیت ګڼل کیږي، او د دغه خوشی کېدل چې خپل د افغان طالبانو غوښتنه هم و د دې د منلو سره د افغانستان سولې په لړ کې دغه سیاسي پروسه به اوس نور هم قوي کېدلو امکان وي.
اول حکومت د ملا برادر هغه شخصیت ته وګورو، نو ملا برادر ملا عمر په خپل وخت کې خپل مرستیال ټاکلی وو، لکه نوی اوس نوی طالب دی او نوی شیان راغلی دي، لیکن د زړو د پخوانو طالب مشرانو اهمیت په طالبان کې اوس هم شته، ځکه د ملا برادر خوشی کېدل په دې وخت کې طالبان د پاره ماوه چې د خبرو په دغه پروسه به ضرور مثبت ځکه اثر لري چې دا د طالبانو د اعتماد سازۍ د پاره یو غوښتنه ده، نو مثبت اثر په دې باندې ضرور چوي په سیاسي پروسه باندې به د دې ضرور اثر وي، ځکه چې طالبانو د پاره هم هغه خپل د خبرو د ناست هغه جواز هغه د پاره نورې لارې پیدا کیږي.
ملا عبدالغنی برادر چې 2013 کال کې د امریکا او پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په ګډ عملیاتو کې د کراچۍ دننه د خپلې یوې پټې جالې څخه نیولې شوې وو. په 2013 کال کې چې د پاکستان لخوا و سلويخت نور افغان طالبان خوشی کړي شوي وو، په هغه وخت هم د افغانستان لخوا د ملا عبدالغنی برادر خوشی کولو غوښتنه شوې وه، او د پاکستان له لوري 2013 کال کې د ملا برادر خوشی کولو لپاره د سپتمبر 28 نیټه په رسمي توګه اعلان شوی هم و، خو بیا وروسته پاکستان د افغان طالبانو دغه مهم مشر د خوشی کولو څخه په شا شوی و. سړنکاران وایي ملا برادر چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر ډیر نږدې او د لومړي صف په مشرانو کې شمیرل کیږي، د خوشی کولو وروسته د کولې شي د افغانستان سولې خبرو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
با په افغانستان کې د عمومي ټاکنو یو ورځ وړاندې په کندهار کې د پولیسو او د امنیې چې کوم قومندانو جنرال عبدالرزاق ته هغه د وژنې وروسته دغلته انتخابات تر یوې هفتې پورې وځنډول شول. دغه انتخابات کوم چې سبا لګیدونکي دي، سبا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د دواړو خواوو د امنیتي عسکرو په سلا مشوره باندې به تړلې پرته وي. په دغه لار باندې به لارۍ ټرکونه نه تیریږي او د عام خلکو لپاره به دغه لاره خلاصه وي. د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د افغانستان سره د چمن سرحد به سبا د خالی په ورځ د هر قسمه تجارتي دندو په مخ بند وي او د دغه سرحدي پولې له لارې اکسپورټ امپورټ ناټو سپلای افغان ترانزیټ د مالونو څخه ډک موټرانو ته به پوله پار کولو اجازه نه وي. دا خبره دلته په چمن کې د پولې د څارنې ذمہ‌وار پاکستاني سرحدي ملیشیا ځواکونو سیمیز مشر کرنل شبیر جنجوا او ډیوا ته وکړل. کرنل شبیر جنجوا نور وویل چې دغه پریکړه د دواړو دولتونو د سرحدي ملیشیا قواو د سیمیز مشرانو تر مابینځ د رابطې پس دوی وکړل. خود تجارت ترڅنګ به د پیاده خلکو رفت آمد په هغه پخوانی ډول روان وي او دغه پل به یوازې د یوې ورځې لپاره بند وي چې د افغان عسکرو سره د سبا ورځې په افغان پارلماني ټولټاکنو کې د سارنې په لړ کې دوی مدد وکړي. دغه د سبا ورځې افغان پارلماني ټولټاکنې په کندهار ولایت کې کیږي چې یو اونۍ مخکې د کندهار د ولایت د امنیت کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق اڅکزی سره د ملي امنیت د مشر جنرال مومن حسن خیل د ولایت په ودانۍ کې دننه په یو ترګرۍ په برید کې ووژل شول او دغه ټولټاکنې بیا وځنډول شوې. خو پاکستانی چارواکي وایي چې د کندهار ولایت څومره سرحدي پولي منطقه د ضلع کلاودلا سره مشلي پر هغه د سارنې دپاره کلک ګامونه پورته کړي دي او د پیاده خلکو پر مخ به یوازې د چمن باب دوستي مرکزي لاره خلاصه وي، خو نورې ټولې د قبایلو د رفت آمد لارې به بندې وي. حکومت پاکستان د چمن سرحدي پول افغان پارلماني ټولټاکنو په مهال د یو اونۍ مخکې دغه پول دوه ورځې بند کړې وه. خو دغه اول ځل دی چې پوله به یو ورځ بند وي، خو د پیاده خلکو پر مخ به دغه پوله خلاصه وي. دلته د پاک افغان ګارد د صنایعو د خونې مرستیال انجینیر داروخان اڅکزی و ډیوا ته وویل چې کله دغه پوله یو ورځ بند پاتې شي، دواړو طرفو تجاران د کروڑونو روپو زیانونو سره مخامخ شي. پاکستان د افغانستان د تازه میوو غټه منډی ده. کله چې دغه پوله بند شي، د دغه تازه میوو تجاران د ستونزو سره مخامخ شي. دا وخت د افغانستان د کندهار د انارو سیزن دی. د چمن د ګمرکاتو د رئیس عمر اشرف په وینا هر ورځ د زورو څخه 1500 ټنو پورې انار یوازې د چمن له لارې و پاکستان ته راوړل کیږي او د نور د خشکو میوو امپورټ د دې څخه علاوه دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګرانو قدر مردونکو، تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان د سند صوبې څخه د سند په صوبه کې زیاتره د خاریونه لری پرتی هغه لقې چې چرته دومره د ژوند اسانتیاوي برابر نه دي. په دغه سیمو کې ځینې علاقې چې کوم د هند سرحد سره څېلمه پرتی دي، دغه هغه لقې دي چې د دغه سیمو زیاتره اوسیدونکي د اقلیت سره تعلق ساتي، یا خو هندوان دي یا سکان دي او یا د کوم نورو مذهبونو سره تعلق ساتي. د دغه سیمو خلک چې هغه د ژوند اسانتیاوي نه لري، خو دغلته کې د مسلمانانو سره په ژوند تیرولو خوشحاله دي او دوی دغلته کې د هغه مسلو یا د هغه ستونزو سره لري دي چې کومې ستونزې د دغه اقلیتونو ته د ملک په نورو برخو کې دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار ماهوشر لواندې کوي.
د پاکستان سین صوبې میټي خار کې غواګانې په آزاد توګه ګرځي لکه څنګه چې په گاونډي هند کې ګرځي. غوا د هندوانو لپاره ډېره مقدسه ده او ورته په دې پاکستانی ټولنې کې هم مذهبي زغم ترلاسه دي چرته چې اقلیتونه د امتیادي سلوک سره مخ کیږي. 43 کلن کمپیوټر انجینیر چندر کمار وایي ځایي خلکو ترمنځ هیڅ قسمه مسئلې نشته خو ځینې بهرني عناصر په سیمه کې د تعصب خورولو هڅې کوي.
هندو او مسلمان ترمنځ هیڅ تفریق نه کیږي. مونږ دلته ډیر په رورولۍ سره ژوند کوو. اسلام دومره تنگ نظره مذهب نه دی چې غیر مسلمو لپاره د نفرت درس ورکړي. اسلام په ټولنه کې امن غواړي. مونږ د چا نه نفرت نه کوو او نه نور څوک مونږ نه نفرت کوي، خو ځینې خلک زمونږ ترمنځ اتفاق ته زیان رسول غواړي.
دیوالی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں مٹھائی وغیرہ بیچتے تھے، عید کا تہوار
د هندوانو په مذهبي مراسمو دیوالی کې موږ دوی ته ډالۍ لیږو او د اختر په ورځ دوی موږ ته شیرینی راکوي.
د نور پاکستان په مقابله کې میټي کې د غواګانو ژوند ډیر ښه دی. دوی ښه آزاد ګرځي، د ډیرانونو نه خوراک ترلاسه کوي او په سړکونو خوب کوي او ټرافیک ډیر صبر سره د دوی د پاسېدو انتظار کوي. د دې سیمې آبادی 85% ده چې اکثریت پکې د هندو مذهب منونکي دي او دا 90% آبادی لرونکي د هیواد کې یو نادره خبره ده. توندلارې ډلې لکه جماعت الدعوا چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګره ګرځول شوي او بندیز پرې لګېدلې دي په وروستیو کې په دې سیمه کې ډېر فعال شوي.
خیبر پختونخوا کې د درشل په نوم باندې داسې یو تنظیم برابر کړی شوی دی چې هغه د خلکو د ستونزو هواري لپاره خپل حل ځلې کوي. د ځوان کول لخوا په دغه کوششونو د ډیور ډیو خبریال صادق قاسم شاه د زمنګ د بل ملګری هاشم علي سره یو راپور تیار کړی دی. د ستاسو پام راکزو
درشل یو داسې پروجیکټ دی چې کوم کې نوې آیډیاز چې کوم د موږ ځوانانو سره وی دلته او اغي راشي دلته دی سپانسرم کی دی ولا سٹائپنڈ ہوم ورکی اور دی ولا یو پلیٹ فارم ورکی چې بای دا بالکل سٹارٹ نا سنگ دا مونږه گائیڈ کو او دا لارج شو بالکل مارکیٹ ته دا پروڈکٹ یو سی وظیفہ تقریبا 30,000 پر ہیڈ ملاوی گی سلور ممبرز دا پارا ملاوی گی او دا تقریبا شپگ میشتو پورے پروجیکٹ ہی او دا شپگ میشتو صرف نوی دیکھ دا ٹول گائیڈنس کو انکلوڈیڈ دے ٹول دا زی مونگ سر انکلوڈیڈ مونگ تا آفیس فری ملاو شوی دے مونگ تا انٹرنیٹ فری ملاو شوی دے مختلف تعلقات چکم دی دی اگا مونگ دی کنیکٹ کئی اگی نہ پس چکم دے اگی نہ پس ہم تا سپورٹ شتا کے پی آئی ٹی بورڈ دینا پس مختلف پروجیکٹ چې کوم کې مونږ ان کې او مونږ ان شاء الله هغه مخکیم مارکیټ ته وړې شو خپل پروجیکټ.
زمانو امتنان خورشید ده او زه د یو ٹی پشاور نه گریجویټ ایم ریسنٹلی 2018 کې. ما کمپیوټر سسٹم انجینئرنګ کړی ده. نو ما چې کمپیوټر سسٹم انجینئرنګ کوو نو زمونږ انجینئرنګ کې یو فائنل ایئر پروجیکټ دی چې هغه زمونږ د ټول مطلب 4 ایئرز چې مونږ سه زده کړې دا هغې نه چھوڑی چې مونږ هغه پروجیکټ وکړو نو هغې باندې زمونږ دی چې دا مونږ سه سکلز کین کړي دي څنګه دي. نو زما یو آئیڈیا وا هغه آئیڈیا دا وا چې نن سبا یو گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنالوجی راغلی ده پورا دنیا کې. هغه ته ویلی شي بلاک چین. مونږ یې ویلی نه چې مونږ یو ڈاکومنٹس کم اوریجنل ڈاکومنٹس مطلب ڈگری شوا چې هغه د یو کس پورا فیوچر ڈیفائن کوي او دا هغه پورا اکریڈیشن یې چې د څه کړي دي که نه دي کړي نو ځکه هغه ته ڈگری ملاویږي. نو په دې کې ډېر زیات کیسز به داسې راغله چې فیک ڈگری بچا جنریٹ کړه نو هغه به د بل یو کس فیوچر به هغه واغستو په هغه ڈگری به ذریعہ. نو مونږ داسې کار وکړو چې هغه ڈگریز به مونږ ویریفای کړل بلاک چین باندې تھرو آؤٹ دا مطلب بلاک چین به هغه ویریفای شو نو هغې کې بدانو چې دا فیک ده. هغه چې به کله یو یونیورسٹی یو ڈاکومنٹس ریلیز کوي نو هغه به تھرو زمونږ بلاک چین نو هغه به موسٹلی هر یو تن ته به پته چې دا ڈگری اوریجنل ده دې کې فیک نشته. نو همدغه ڈاکومنٹس یوازې ڈگری ڈاکومنٹ نه شو بلکې گورنمنٹ کم ڈاکومنٹس ریلیز کوي نو هغې به مونږ ته هم ٹائم هم پته وي چې دا کم ٹائم باندې راغلی دی او دا چا ریلیز کړی دا ڈاکومنٹ ځکه چې هغه یو پورا مونږ سره یو ډیټا بیس دی چې هغه تا سره هم سٹور دی ما سره هم سٹور دی د سره هم سٹور دا وس. نو مونږ سره درشل یو داسې درشل چې ایکچولی درشل مطلب تاسو مې به چوکاټ ورته مونږ وایو دا یو آئیډیا ته یو سٹیپ ورکړي چې تاسو مخکې لاړ شئ. نو دا ټیکنالوجی دا ډېر گراؤنڈ بریکنگ ټیکنالوجی دا درشل چې دی غواړي هم داسې چې کوم آئیڈیاز ٹیکنالوجی باندې بهر دنیا کې کار کیږي نو پاغي باندې پاکستان کې یو یوتھ ہے اگر پورا دنیا نے خبر دے کہ انٹرنیٹ پر ذریعہ باندھے منگتا اگر نالج حاصل ہو اگر ڈیر آسان شی دینا سبا
زمانوں مجھات علی دے اور لکی مروت نا تعلق ساتم اور زما آئی ڈی چکم دے دا ریسٹورینٹس مینجمنٹ سسٹم دے اور ددی نوم چکم دے مائدہ پنوم با نے منگ دا سافٹ ویئر جوڑ کرے دے دا سافٹ ویئر کی چکم دے یو خو تھیفٹ سے سونا ریسٹورینٹس کی گی کا نا جی ہاں بالکل دا غلا ڈیر زیاد کنٹرول کی دا دا سمرا چے کم ویٹرز وی یا چکم دا اکاؤنٹینٹس وی نو دی ڈیر زیاد دا اونر نے چکم دے ڈیر زیاد غلا کی کا نا نو دا منگ پکے کنٹرول کرے دے اور باقی چکم دے یو پرائیویٹ اور یو پرائیویٹ انوائرمنٹ مول اوور کرے دے اور ٹوٹل سسٹم چکم دے کنا منگ پر ٹیپ کو تھرو باندھے آرڈرنگ ترا وسطے دے چکم کے مینول آرڈرنگ ختم شی آئی کے پیپر ورک ختم شی آئی کے چکم دے کنا ٹوٹل آرڈر چکم دے کنا اپ ٹیبلٹ باندھے کی گی اصل کے مکھ کے چکم دے منگ پدی آئیڈیا باندھے ڈیر وقت نہ کار شروع کرے ہو مسئلہ منگ تبا کدار اللہ چیز منگ چکم دے آنر سرا با کانٹیکٹس نہ کیے دل نو اغل وجہ نے چکم دے مینیجرس کو مطلب اگوی ڈیر زیاد مطلب دا پکے دا ساتھی کرنا چاہ خپل مارجن پکے او ساتھی نو اغل وجہ نے مینیجر چکم دے منہ مکھ کے آنر سے نہ فارورڈ کر نو اس چمگ دو شل تر اگلی نو اگوی چکم دے کنا انڈسٹریول کسان پلس چکم دے کنا اور سردا چکم اونر دی ریسٹورنٹس اونر چکم دی اگوی سر زمون تے میٹنگ ارینج کی نو اگ اپ بیہاف باندې چکم دے کنا مون ډیر زیات تیزی سره بزنس مون ول ډیر خوش ہوئے دے
زمانم خوب انجینئر بلال لے اور ز یو یو ٹی نا گریجویٹ چھم کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ما کڑے اور زما تعلق چکم دے دا پیخاور دا متنی نہ دے چر تک چ دا تعلیم شرڑے رقم ادا خدا غزی نظر او چت شوی ما او مالا د کی بی کی حکومت کے پی ٹی بورڈ یو دا سل پلیٹ فارم را کڑے چاغي کی یو درشل بنوم پروجیکٹ تے او واغه پروجیکٹ چ کم دے چا سره س ائیڈیا ای چا سره د بزنس ماڈل ای ناغه دی دل تور کی او دل تکے خی ائیڈیا گان یا غی ائیڈیا گان سلیکٹ کی گی چ کی می عوام د پارا جابو نا کریٹ کی او خپل ما غی خپل جاب یو کمپنی رن کی ناغه کی 250 جو هغه آئیڈیا اوځي هغه کې مونږه شپږ کسان شپږ گروپونه سلیکټ شو نو دا درشل مقصد هم دا دی چې دغه تعالی یو خپ پلیټ فارم درکې زمونږه خوځي په بلاک سے باندې دا ډاکومېنټ چې سمرم دی کنه سمرم سرکاري کاغذات دي سمرم چې د سکولونو کاغذونه دي دا ټو یا خو سوځي یا دغه شنو لاغي ریکارډ بیا نه نو زمونږه مین مقصد دا دی چې دا سومرم کاغذونه دي اوریجنل ډاکومېنټس دي دا سومرم دي دا ټول په مونږه په انټرنیټ کې یو بلاک سیف پونیم زم پروجیکټ ته کې کی دوه ټول عمري موجود دي دا ونه ورکیږي نه و خرابيږي کلم چې سو ګوري نو هر ټیم ورتلې شو کتی دي شي نو دا یو زبردست پروجیکټ به خو چې کله دا ان شاء الله یو دو میشتې پس ودا مونږه لانچ کو
جی زمانو عبدالمعز افرید ده او پېښور نظام تعلق ده زمونږه سٹارټ اپ نیم چې کوم ده هغه ټیک اوور نیم ده بیسیکلی ٹیک اوور ایمس ٹو ڈیجیٹائز دا لوکل بزنسز لکه مطلب چمون چکم دا لوکل بزنس چکم دی دے کہ مونگا ٹیکنالوجی انوالو کو دے کہ چکم نے زمونگا فرسٹ پروڈکٹ چکم دے اگر موٹر ٹیک نیم مان دے چونکہ موٹر ٹیک یو ای کامرس آٹوموٹیو ٹیکنالوجی دا چکم کے مونگا گڑو یوزڈ اور نیو پارٹ چکم اگر مونگا سپلائی کو مطلب پر ڈور اسٹیپ مانے مونگا سپلائی کو آلریڈی دے کہ زمونگا 6 سال نہ دے کے ایکسپیرینس ہو مونگ سر اوتھینٹک پلیٹ فارم نو مونگ ویل چی ہائی یو اٹینٹک پلیٹ فارم جوڑ کو چی چھا کہ مونگا خلق تا سہولت ورکو لکہ بعض اوقات خلق دا چی یو امپلائی دے اگر بیزی دے اگر روٹین بیزی دے اگر گاڑی کے سب مطلب مسئلہ دے یا سامان پکار دے اگر مارکیٹ تنگ چت لے مے بی چی اگے تا مارکیٹ بارے کے سب پتہ نہیں ہوئی یا اگے تا سروے نہیں کڑے مونگ اگے تا دا یو اپرچونیٹی ورکو چاہ مونگا ویب سائٹ منے رہشی اور اگے تا گاڑی ہر یو سامان چھ اگر ہر یو گاڑی مونگ یونیکنس دے چھ مونگ کہ مونگ دا گاڑی بالکل دا اسکریچ نہ رو دا ہر یو ماڈل اسکریچ نہ رو اور اگے پارٹس اگے تبیا پر ڈور اسٹیپ مانے ڈیلیور کو اثر کے مخ کے نہ خدا سے اوچے شپکڑوں نہ مونگا پر سوشل میڈیا مانے خپل یو نوم جوڑ کر اگے کے مونگا لگ گیو یو پلیٹ فارم رسا اتھینٹک پلیٹ فارم نو رکا ویب سائٹ دوشل تمونگا راو دلتے کہ زمونگا لکا ڈیر سمونگا گروئنگ ہوشو لگا دی مونگتے یو دا سے پلیٹ فارم راکو چھے چاکے یارا دی ہوئی چھے یارا ستاسو با آئیڈیاز ایونچولی امپلیمنٹ کی گی یو برینڈ مونگا لکا جوڑول غوڑو نو دی مونگتا ورکنگ سپیس الاٹ کرے رہے دی مونگتا ہر قسم سہولت را کرے رہے چھے مونگا خپل دا آئیڈیاز مخ کے نور پبلیسائز کو
درشل یودا سے پروجیکٹ تے چک
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرہ دے او ز یو سماجی کارکن ہے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانم کاملہ خان میاں خیل دے تخبر زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي زه په کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
شام روان جګړه د ختمون په سر باندې په ترکی کې د ترکی د روسیې د جرمنی او د فرانس د چارواکو ترمنځ خبرې تر کېدونکې دي. د غونډه باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ماهو جیلوند کوي.
استنبول به د شام په اړه د څلورو هیوادونو د سرمشریزې غونډې کوربتوب کوي. په دې کې جرمنی، روس او فرانس شامل دي. دا غونډې مقصد د شام یغي کنټرول لاندې آخري سیمې کې د نور تشدد مخنی کولو لپاره یوې معاهدې پورې د رسېدو هڅې توندول دي او د شام خانه جنگي حل روباستلو لپاره د یو سیاسي پروسې ملاتړ کول دي. د ترکی صدر اردوان لپاره دا غونډه د ترکی مهمه سفارتي ګټه ده. د ترکی یو ستر پخوانی سفارتکار ادن سلسن په دې اړه وایي:
د دې ډول غونډې کوربتوب کول چې یو خواته پکې روس همکار وي او بل خواته د ناټو دوه غړي جرمني او فرانسه پکې ګډون کولو ته ترکیې ته راځي، نو دا د صدر اردوغان لپاره یو غټه کامیابي ده.
د دې سرمشریزې غونډې خیال لومړی ځل تیر میاشت د جرمني چانسلرې انګلا مارکیل او د ترکی صدر اردوغان ترمنځ خبرو اترو کې مخې ته راغی. د غونډې د ایجنډې یوه مهمه برخه د شام بیا ودانې باندې توجه ورکول دي. د سې لپاره چې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی اندازو تر مخه نږدې 2.75 بلیون ډالر یا دینه زیاتې پکار دي او امکان دی یورپ او په خاصه توګه برلن به د بیا ودانۍ لپاره پکار فنډونو په لړ کې مهمې مرستې وکړي او دا به جرمني ته د مخالفینو په وړاندې امتیاز ورکړي. خو د استنبول د غونډې نه د کوم لوی بریالیتوب تمې اوس هم ډېرې کمې دي. په دې اړه د ترکی سفارتکار ادن سلسن نور وایي:
د دې غونډې به داسې کومه مهمه نتیجه نه وي. دا غونډه ترسره کېدل په خپل ځان کې یوه لویه کامیابي ده او نتیجه دا ده چې په ادلب صوبه کې به کوم حساس پوځي عملیات نه ترسره کیږي.
د روس صدر ولادمیر پوتین لپاره ویان دیمیتری پیسکوف دیونه ویلی وو دا به د یادښتونو رایدولو غونډه وي. خو سیډونکو ویلی دي د استنبول په غونډه کې د فرانس او جرمني مشرانو برخه غستل به د شام خانه جنگي ختمولو لپاره د یو نوې پروسې شروع کولو په لړ کې د یو مهم قوت کار تر سره کړي. واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز تھا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی رخته مونږ ته سره مرسته کولې پروډوسر بو وکیل خان، د دوی هم ډیره مننه کوو. او هم دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسی. سو شی بو کې به شپه په خیر پروګرام ته غوښ شي. زه مهوش چلی
او زه شپه کومن
سره د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
الله پامان.